السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د قوس لیندۍ 15مه، د 2020 کال د نومبر 15مه. زه صفي الله ستانکزی یم. د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالره مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین ته ملري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امنو ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پلیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی
هستند. د پیښې د شهیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی چې یو پکې ترافیک پولیس دی او 14 نور کسان ملکیان دي. د ټپیانو شمیر 15 راپور شوی چې پکې یو د حوزې سرتیری او یو ترافیک پولیس دی او نور ټپیان ملکیان دي. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیوي پیغام کې زیاته کړه.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه چې خلک هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د رښتونی مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په همدې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین ته ملري چې له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سیشن په ورځو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستانه ووځي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ائتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کوو. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې غوښتن لیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. تاسو ازادي راډیو ته غواږی است. او د انګلستان څلور وړه هیوادونو د سیشن به پورز موافقه وکړه چې د کریسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړای شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کریسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پورز له لندن سره موافقه ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا وایروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د سیشن میپروز ویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کریسمس پورې به چې د ډسمبر په 15مه نیټه دی، دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د واورې اټکل، د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی یو. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 3. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټې منفی 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر غوړسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي.
12 بلیون یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
د فنلند پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د محوي، د لس ورځني کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعاله ورته غږېده.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرهباخ سیمې په اړه خبرې کړي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په دې کانفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی و او د دې غونډې قربان و. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر بعد د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
بلین یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوي همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به در راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ پېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و امر دل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شوې مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسېدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خود شوزو په برخه کې د ډیر د احمد وردی ولی چې شیدی د افغانستان نیمایی برخه تشکیلی او په دې تلویز کلو جنگو کې ډیر ضرر هم شو لیدلی دي. اوس د څو کلو کې شوزو چې پرمختګ کړی دی، فرزن شوز ته بیا دغه د کار بار دروازه خلاص شوی ده. شیدی په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډیر راغلی دي، او حکومتي چارې کې کار کوي. ښه نتیجه یې کار وکړی ده. بیا هم شیدی ډیر ضرورت لري د مجوز نسل سوالی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیدی ډیر لاسراوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیدی چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشر د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري. باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید 10% تعلیم یافته ښځې ولرو. 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي، نو هغوی ته څوک په دفترو کې ملاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږد مهاله، چې هغه ښځې خود صفاتي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګ پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی. په دې کانفرنس کې مشتاسي ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د غوی قربانیان یاد کړی دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړی ده. اوس چې د دوه شوزو د لاسرارونو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا د ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې اتصال د شوزو پرمختګونه حفظ کړای شي یا به خوندي کړای شي؟
خو زه دا امید لرم چې په کانفرنس کې چې د شوزو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته د تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري. اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته شوې دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناستې، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوی. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې خزو ته باید ډیره پاملرنه وشي، خصوصا د جنیوا اوسنیو مرستو ته په کتو باندې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بریتانیا چاپ تلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډیره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا یمه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نوې یمه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد وو، او بلاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نشه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژروتلو اندېښنې هم رامنځته شوی دی. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کانفرنس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکو په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوځي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سی، او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورځپاڼې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
د نومبر له 15مې چې نن ده، د دسمبر تر پینځمې پورې د لسو ورځو مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوی دی. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو قرباني دي. خوستۍ مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د ښځو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې ښځې ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوی سره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپله نظر ووایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موي په کور کې د میړه خسر لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کیږي، دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لیورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هیڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی، خو د دې په وینا ستونزې لا شته.
ډېرې دغه سې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري. یو هلک دی، هغې ته په یو نظر کتل کیږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي حصه کې داخل کیږي، هغه خور جینۍ چې ده هغه دولتي مکتب ته هم نه لېږي. خو انشاءالله دغه په مقابل کې مبارزې روانې دي. مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان اوس راجک شوی دي، پوه شوی دي.
د خوست د ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بیلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه دی چې په غنې بدل باندې او ښځه بې تبې خلي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پوتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 50 یا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړي. د لهغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړي او ټینګار کړي چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوي چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1300 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرهباخ سیمه شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباخ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباخ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباخ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لاندو خبرونو ته خراغلی د بامیان ځای چارواکي تاییدوي چې په دغه خار کې د دوو بمی چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوی دي. دا خبره د بامیان د والی مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 15 تنه نور هم ټپیان شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بیلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړی شي په یو کور کې سره وویني. تاسو لاند خبرونه واوریدل کولای شئ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم د ژوند د رنگونو لاند پروګرام خبرو.
د ژوند رنگونه
مستاسینم
انم مشاهد الله ده
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجندار ته وای چې تاسو زکړی کړی
او بل زکړی مکړی دی ل پانتون جورنالیزم پندې خبر شوای ما
کاروبار مکله پیل کړی
ل فارغت څخه یو اتم یاشته ورسته کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ ماسلان دی ودن د پلټه کې ویغه په دولتي او یا هم خصوصي کچو سګی تاسو بل کاروبار ته مخ کړه.
لمړی کې موږ هم په دې هڅه کې و چې یو خوځي په پیدا کړو خو بیا چې و مو کتل هغه وځي په پیدا کول لکستونز من وو او زموږ د کورنۍ مسارب هغه وځي په چې ماته پیدا کیدی په غینه پورا کېدل نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کوم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول او زغه خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریک څنګه وي سختي واسان
ډیر ستونز منوي زه په لمړی کې د تم زوریده ما زبر دکان کې یا څنګه پورا کوم دا زماده پر ډیر ستونز و خو بیا الحمدلله ورسته بیا یو څوم یاشت کې دومره پر مختلفه کاروبار چې د خوست په صد خښو ځکه زما یو ویلت دغه چې ما تعلیم کړه او درس مې ویل او کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر پدې کې نو کاروبار مې ډیر په خصه بیا روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر دوی سم ده
که دنده پیدا شي ورته دولت زمينه ورته مساعده کی دا زده کړیال ځوانان بیا ډیر څه کولای شي خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هلي کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې دی فکر وکړي هغه سویا کاروبار د شروع کړي. زموږ لمړی کې زپستون ځکه ما ته خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګونډیانو ملګریوم په غوړه راکول پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یا وړو کی دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړي دو اوس بیا دوی وای چې خوښ تا کاروبار شروع کړه او زما نه مشوره اخلي چې مخ څډول کاروبار شروع کړو څډول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منت انتخاب کړو څوک چې کاروبار کول شي د خپل سبي مطابق کسمره وړو کې کاروبار وی کاروبار کې اعلی برکت چوي خکیږي چې وظیفه پیدا کی کاروبار ته د مخ کی خبره ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمرنه خبری مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې اته بجې کې ز بیا ستاسو خدمت راځم خو اوس چې ونی می بجې دی مایک سید سمی عباس تاسو لپاره مهرباني
تشکر سفی الله استانګزای